السلام علیکم د امریکا غږ د خبرو اترو خبرونې ته ښه راغلاست. زه ایوب خاورین یم او نن په دې نیم ساعته خبرونه کې موږ په افغانستان کې د روغتیا د اضطراري پروګرامونو په اړه خبرې کوو. درنو او خوږو اوریدونکو، تاسې هم ټلیفونونه کولی سئ په دې خپرونه کې برخه اخیستلی سئ، او په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ تاسې ورته ګورو په د کال په نورو موسمونو کې هم ضرورت پیښیږي د اضطراري پروګرامونو، خو په ژمي کې اکثریت وخت داسې ډیر کله داسې سوي دي چې په ژمي کې د دې اړتیا ډیره لیدل کیږي، او په ډیرو سیمو کې د ډیرو سیمو څخه د روغتیا او د نورو عادي اضطراري حالاتو راپورونه راځي، خو د روغتیا په برخه کې هم کمی یا ضرورت احساسیږي. او بیا هلته نړیوال پروګرامونه، خصوصا د نړیوال WHO د نړیوال د روغتیا د نړیوالې ادارې د مرستو یا د پروګرامونو د تنظیمول د افغانستان د وزارت د صحت عامې سره په مشترک او د نورو خیریه ادارو مرستې تنظیمول دا یو لویه موضوع وي. نو په همدې موضوع باندې په افغانستان کې د روغتیا د اضطراري پروګرامونو تنظیمونکي ډاکټر محمد داود الطاف صاحب سره موږ مرکه کوو، چې په افغانستان کې د اضطراري پروګرامونو په مجموع کې د اضطراري پروګرامونو په اړه، او بیا خصوصا د روغتیا د پروګرامونو په اړه ورسره خبرې وکړو. ستاسې پوښتنې به راته ځواب کړي. دوی ته ښه راغلاست وایم. دلته موږ سره په سټوډیو کې دي ډاکټر صاحب الطاف، خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه خاورین صاحب، تاسو ته او د رادیو شنا پښتو خپرونې ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. په پیل کې غواړم درنو اوریدونکو ته وایم چې موږ چونکې ژمی را رسیدونکی ده، او بلکې ژمی پیل شوی ده په افغانستان کې، په کابل کې لومړی واوره وشوه، د ځینو بېوزلو خلکو چې خدمات ډیر نه لري د هغوی ژوند ته ګورو اوري په دغه خپرونه کې اورو، چې د یوه میرمنه د خپلو ستونزو کیسه کوي. نو ستاسې دغه دوه نیمې دقیقې پروګرام ته غوږ شئ، او له دې وروسته د ډاکټر صاحب سره خبرې کوو.
بیا زراته د زمانو اوه کال کېږي چې کونډه سیم، شپږ بچې مې دي. خپله دا یوه میاشت کېږي چې ناجوړ یم، په کور کې مې پخته که دغه نه چې ډاکټر ته ولاړه سم. لکه وړه لرم، د دې کور یې راوه، دې کور یې راوه، د خپل اولاد سره ماښام یې باله یا وچه یا لنده وخورم. پخته که یا غوړي لرم یا وړه، یا دغه داسې په عذاب یم، ژوند مې دی برباده. چې ته ورته وګور اوه کاله کېږي د کندوز سره راغلی یم، د جنګو د لاس اول بار د پاکستان لاړم، د پاکستان بیا کندوز ته لاړم. کندوز کې په عذاب سوم، ګزاره مې نه کېدل، برابر ته راغلم کابل ته. دلته مې بیا دا بچیان دوه بچیان مې کباړ ټولی، دوه مې لورګانې، یو مې زوی دا سکول وایي.
تنګ کور کې لکه د کباړ د ټولولو ځایګای، دا کونډه د ژمي له ګواښمن یخ سره مخ ده. د سون لپاره کباړ کاروي او د خوراک لپاره څه نه لري.
د یخ سره داسې پتنګ یم، دا زړکان لګوم، دا زړکان دا نه جوړ کړم، دا د ځیګر مې خراب دی. ټایرونه لګوم، لبړونه، څپلۍ دا لګوم، هغو مې سینه خراب کړ، اوس وینه ګرځوم.
دا د کابل ښار د ببرک چمن په سیمه کې د بې ځای شوو کم دی. د دې کونډې په څیر ګڼې کورنۍ له همداسې وضعیت سره مخ دي. د دې کیمپ له ځینو کورنیو سره نن د خوراک نړیوال سازمان نغدي مرستې وکړې. د خوراک نړیوال سازمان نن د کډوالو چارو وزارت سره یو ځای د سکوپ په نوم یو پروګرام پیل کړ. دا پروګرام ټول اړمن او راستانه شوي په سیستم کې په انلاین ډول درج کوي. د دې پروګرام له لارې به 1,000 اړمنو کورنیو ته نغدي مرستې ورسیږي. دا مرستې به په کابل، ننګرهار او کندهار کې اړمنو ته ورکړل شي.
دې تر څنګ موږ د خوراکي توکو مرستې لرو، چې د 50,000 کورنیو په شاوخوا کې 10,000 تنه خوراکي توکي موږ غواړو چې بېوزله اړو کورنیو ته ورسوو. دا هم جریان لري، ډیره فیصدي رسیدلې، نو هم ادامه لري. دغه ټول افغانستان کې دي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې 78,000 د بې ځایه او راستانه شوو کورنۍ چې 500,000 وګړي کېږي ژمنیو مرستو ته سخته اړتیا لري. سږ کال د جګړو له امله 300,000 نوي بې ځایه شوي ډیر شوي. دوی په خیمو او کیمپونو کې له کړاوونو ډک ژوند تیروي. د بې ځای شوو ورآخوا د عمومي شمیرونو له مخې 9.3 میلیونه په افغانستان کې د بېوزدۍ د کرښې لاندې ژوند کوي او په ژمي کې زیاتو بشري مرستو ته اړتیا پیدا کوي.
موږ پروګرام موږ تاسو په ګډه سره دغه خبرونه واوریدله. درنو اوریدونکو، په دې کې ځینې ارقام ما واوریدل چې سږ کال 300,000 خلک سږ کال په افغانستان کې بې کوره سوي، بې ځایه سوي دي، او په مجموع کې همداسې کډوال چې بیرته راغلي دي 500,000 خلک د نورو هیوادونو څخه، پاکستان او ایران څخه اکثریت یې دا بیرته راستانه شوي دي. دوی هم مرستو ته اړتیا لري. ډاکټر صاحب الطاف، تاسو د منځني ختیځ د ډیرو هیوادو تجربه هم لري، هم په صحي چارو کې، هم په دغه د مرستو رسولو په پروګرامونو کې. په افغانستان کې، په دې خپل هیواد کې، مو نړیوال څه ډول پروګرامونه لري؟ د پروګرامونه کم شوي دي، زیات شوي دي؟ د خلک د څومره مرستو تمه کولی سي؟
مخکې دی چې زه د نړیوالو مرستو په جزئیاتو باندې خبرې وکړم، غواړم چې دا خبره وکړم چې اصلي لاملونه د دغه حالت چې په افغانستان کې دی، چې ایمرجنسي یا اضطراري حالت رامنځته کړی په افغانستان کې، سره د درې یا څلورو لسیزو جنگونه، او چیرته چې امکانات دی دپاره د انکشافي پروګرامونو دپاره نه وو. په افغانستان کې جنگونه، ناامنۍ، او بې ځایه شوي خلک، که چیرې د هغې بې ځایه شوي جنگ په خاطر دي، او یا هغه کسان دي چې د ایران او پاکستان بیرته ستانه شوي دي، ورسره په افغانستان کې په محلي سطح او په ملي سطح هغه ظرفیتونه چې د خلکو اړتیاو ته باید ځواب وایي، دغه کم شوي دي. څه په محل کې چې خلک دغه امکان نه لري چې دغه حالات سره مقاومت وکړي، او دغه په مقابل کې خپله وکولی سي چې څه وکړي، او هم محلي حکومتونه او نهادونه چې په محل کې دي، دغه ټول یو ځای کولی سي د دغه ناورین او د دغه اضطرار حالت لاملونه وګرځي. او دا نه یوازې صحي حالت باندې اثر واردوي، دا کولی سي په مختلفو سکتورونو کې خلک چې بې ځایه کیږي، دا خلک ډوډۍ ته ضرورت لري، دا خلک اوبو ته ضرورت لري، همداسې یو مسؤون سرپناه یا د اوسېدو ځای ته ضرورت لري. دغه ټول چې په نظر کې ونیسو، نو مختلفو سکتورونو کې نړیوالې مرستې روانې دي په افغانستان کې، چې ورسره یو برخه د صحي چارو مرستې دي چې نړیوال صحي سازمان په رهبری لاندې دغه مختلف بین المللي او داخلي مؤسسې چې په افغانستان کې دي، وزارت صحت عامه سره یو ځای دغه برنامې لري چې وکولی سي هغه تر ټولو چې اړ خلک دي هغو ته صحي خدمتونه ورسوي.
ډاکټر صاحب، هو به تاسو دغه دلته پوښتنه ده د ظرفیتونو، تاسو وکړه تاسو سي چې محلي سطح باندې د حکومت او د ادارو ظرفیتونه کم سوي دي. حکومت برعکس په تیرو څو کلونو کې دوی د ظرفیتونو د لوړوالي خبره کوي، ظرفیت کم شوی، زیات تاسو سي کم شوی ده، کم شوی ده، نو د دې دلیل څه ده؟
نه، په عمومي صورت سره ظرفیتونه ډیر خسي وي دي، خو کومه خبره چې ما وکړه دا مستقیم هغه منطقو پورې اړه لري چې هلته امنیت نشته، جنگ دی، لارې بندې دي، امکانات نشته، او صحي مرکزونه د امنیت د نشتوالي په خاطر هلته نشي کولی چې فعالیت وکړي. نو دغه مشکل اصلا چې موجود دی په هغو ځایونو کې دی، او اصلي لاملونه چې ما په ګوته که دغه په اساس زیاتره دغه اضطراري حالت په هغو ځایونو کې دی چې هلته امنیت نشته، او هلته امکانات نشته، لارې بندې دي، او هلته خلک بې ځایه شوي دي، په داسې حال کې چې هغه موجود صحي خدمات یا روغتیایي خدمتونه چې هلته موجود دي د عامو خلکو ته بسنه نه کیږي. نو دې سره چې موږ تاسې ګورو چې هلته مثلا بېځایه شوي خلک ورباندې اضافه کیږي او همداسې د ستانه شوي مهاجر چې بیرته ایران او پاکستان راغلي دا هم اضافه کیږي، نو د صحي خدمتونو ضرورت زیاتیږي. نو دې په مقابل کې چې باید کوم ځواب وویل شي دې لپاره ظرفیتونه
صحیح، یعنی په هغه سیمو کې چې جنګ وي اوس دلته یوه پوښتنه ما سره اساسي یوه پوښتنه ما سره پیدا شوه، نړیوال پروګرامونه آیا هغه سیمې هم شمیري هغه سیمو باندې هم دوی حساب په دغه حساب کې هغه سیمې هم شامل دي چې د حکومت په کنټرول کې نه دي، ځکه راپورونه د امریکا د سیګار یا نورې ادارې داسې وایي چې ډېر ستر څلوېښت فیصده سیمې یا د مخالفینو په لاس کې دي او یا هم کنټېسټډ دي، یعنی د دواړو خواوو په دعوی جنګي معلوم نه ده، ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې خو شاوخوا کلي د حکومت په کنټرول کې نه، او د وروستۍ راپور داسې کوي چې په افغانستان کې درې تر څلور میلیونه خلک د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند کوي، یعنی طالبانو د نفوذ د طالبانو کنټرول په سیمو کې ژوند کوي. نو په دې نړیوالو ارقامو کې چې کله دی وایي یا د پروګرامونو چې ورته لري په دې کې هغه سیمې هم شامل دي او که نه؟
خواله په دې کې ده چې نه یوازې بینلی ټولنه او مرستندوی سازمانونه په دې کې یعنی دا تبعیض نه ویني چې دا کومه منطقه ده کوم خلک دي او د چا په کنټرول کې دي، هدف هغه اړوند خلک دي، هغه کوم خلک چې اړتیا لري او په اضطراري حالت کې ژوند کوي، نو تر وسه وسه پورې کوشش کیږي چې خدمتونه او امکانات خلکو ته ورسول شي. او په دې کې خوشبختانه چې د افغانستان د روغتیا وزارت هم په دې کې څه مشکل نه لري او د پالیسي د نظر روغتیا روغتیا وزارت په دې کې ممانعت هم نه کوي او که چیرې امکاناتي امنیت اجازه ورکړي او هلته کوم یعنی امنیتي مشکل نه وي د بینالمللي ټولنې دپاره او صحیح خدمتونه چې کوم هلته عرضه کیږي، نو په دې کې وزارت صحت عامه هم کوم مشکل نه لري او خدمتونه هر چیرته چې خلک ورته اړوند دي او ضرورت لري او اړتیا لري نو هغو ته رسول کیږي.
اورا په شو دی ژمی وضعیت ته په ژمی کې د ضرورت او د غږ ډیر راځي د افغانستان د بیلابیلو سیمو یا لاره بنده شي یو ځای کې د خوراک کمبود سره مخامخ سي یا د صحي خدماتو د رسولو لار بنده سي، پل چیرته چپه سي، سالنګ تونل ډېرې ګۍ داسې چې هغه بند سي، هلته خلک یو بل طرف ته په واورو کې نښتي. د دې دپاره هم نړیوال پروګرامونه اوس هم شته او که نه؟ د مسؤلیت ټول اوس د افغانستان د وزارتونو د ښارسازۍ یا د سړک سازۍ او یا د صحت عامې پورې تړلی دی، هغوی باید ورسیږي.
اصلا که مشخص د صحي پروګرامونو په اکله ووایم، دغه کوم لرې پرتې سیمې چې هلته یعنی شدید ژمی پکې شته او لارې بندیږي، دې دپاره موږ یو احتیاطي ژمنی پروګرام لرو چې دې دپاره هغه کوم اساسي دواوې او امکانات چې دي هغه مخکې دی چې لارې بندې سي هغه ولسوالۍ ته مشخص صحي مرکزونو ته رسول کیږي. او دا مشخص اصلا هدف په دې کې په ژمي کې زیاتره ماشومان چې کوم پنځو کلونه کم ماشومان دي د سینه بغل ناروغي ده چې زیاتره ماشومان د پمدې خاطر خپل ژوند لاس ورکوي، نو دې لپاره موږ ورته د سینه بغل کټونه ورته وایو چې په هغه کې اساسي ادویه او دواوې شامل دي. کلنۍ پروګرام جوړیږي لکه اوس چې دغه جمع روان دی، زما په خیال یو سلو و ولسوالۍ په نظر کې نیول شوي دي چې هغو ته امکانات مخکې له مخکې رسول شوي چې په ژمي کې چې لاره بندیږي نو هغه اساسي دوا او امکانات هلته موجود دي چې د سینه بغل د تداوۍ دپاره امکانات خلکو ته ورسي.
یو سلو ولسوالۍ د دې اضطراري حالات دپاره کېدلسي چې هلته وضعیت ښه نه سي. په مجموع کې نړیواله اداره په افغانستان کې د صحت یا د روغتیا نړیواله اداره په افغانستان کې څومره لوی پروګرام لري او دا پروګرام تر پخوا کم شوی ده او که زیات شوی؟
نړیوال روغتیایی سازمان دوه برخې پروګرامونه لري، یو انکشافي برخه ده چې هغه منظم لکه پخوا غوندې روان دی. په څنګ کې دې موږ تاسې بیا اضطراري پروګرام لرو چې هغه په دغه شرایطو کې تقریبا اوس دغه ولس یا تلس کاله چې کیږي دغه پروګرام انکشافي پروګرام سره یو ځای د اضطراري ضرورتونو د پاسخګویي دپاره یا د ځواب ویانې دپاره جوړ شوي دي چې دا ادامه لري. او په دا اوس کې د ډبلیو ایچ او امکانات یعنی نظر په دو کلو مخکې زیات شوي دي کم شوي نه دي، یعنی کوم پروګرامونه چې موجود دي په پراخه اندازه د په مخ بیول کیږي او امکانات هم له دو کلو مخکې نه زیات شوي دي.
ډاکټر صاحب درنو اوریدونکو ته باید ووایم چې زموږ میلمه ډاکټر صاحب محمد داود الطاف په افغانستان کې د روغتیا د صحي پروګرامونو د اضطراري پروګرامونو تنظیمونکی دی او دوی په خپل هم په دې کې اوږده سابقه لري. په ډاکټر صاحب د خبرونې په پای کې به موږ سره بیا یو تاسو منځني ختیځ تجربه هم شریکوي، د عراق، د یمن یا په سوریه په بغي وادو کې د افغانانو لپاره به دام جالب وي چې واوري د افغان څخه تاسو هلته په صحي پروګرامونو کې کار کړی ده، هلته هم بادله جنگونو وضعیت څه ډول ده، چې شته سړی ډېر ضرورت لري، هغوی د افغانستان سره کوي مقایسه بیا موږ ته راکوي په پای.
درسته.
خو درنو اوریدونکو تاسو ټلیفون کولی سئ د امریکا غږ دغه خبرونې ته د افغانستان په اړه خپلې پوښتنې وکړئ.
زبل خان د ایران د ترنت څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې خبرې له سوالې نه
شنه را دی او ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني د څلونه وړاندې کوم.
کته سو هم غوړې د شنه را دی او په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619313. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010.
درنو اوریدونکو یو ځل بیا خبرونه ته ښه راغلاست. ډاکټر صاحب محمد داود الطاف زموږ استاذ پوښتنو ته ځواب راکوي په افغانستان کې د نړیوالو صحي پروګرامونو په اړه. تاسو هم پوښتنې وکړئ، لومړی ټلیفون اخلو او څو درې څلور پوښتنې به په یو ځای واخلو او بیا به ډاکټر صاحب ټولو ته ځواب راکړي. مهرباني وکړئ لومړی ټلیفون کوونکی صاحب، تاسو له کوم ځای څخه ټلیفون کړی؟
ما پښتنه ده بنما سب څخه ده چې ملت خو خپل اقتصاد ته ګوري، ملت خو مجبور ده چې خپل اقتصاد او روغه څخه خپل ژوند پر مخ ویسي، او که د سات کې په تاوان اوسي کې سات ته ضرر کوي کې نه کوي، او په ورکم نه په ورکم خپل کار پر مخ وړي. او زه اوس مثال هم درکوم، اوس دغه بعضې د خصوصي سکتور کې حساب کو امامونه دي، اوس په ښار کې اوس خلکو د عراق کې امامونه دي، یو ټایر ور اچوي، یو دودونه دي، د عراق هوا فضا ګرد خراب کړی ده، اکسیجن هم خلص کو. نو ملت باید په دې کې دولت الله رو ته پیدا کړي، کوز د ایران دولت دی.
ډېر مننه. یعنی پوښتنه مو په همدې عمومي چاپېریال د صحي وضعیت خراب کړی ده، په خصوصا د صحي د هرات مثال
مبارک واشي په کابل کې خدمت کې وسړیو موږ دا سې مثال درکې مول دولت هم باید مبارک واشي.
کور ودان خیر یو سي د تاسو یو بل ټلیفون مهرباني د کوم ځای څخه ټلیفون کړی ده او پوښتنه وکړي. چا دا ټلیفون د دوی قطع سو و بل یو وريدونکي نظر اخلو یا ټلیفون اخلو چې تر بل وخت پوري. ډاکټر صاحب الطاف، تاسو د پښتنه یا نظر دي اندېښنه دي وريدونکي د هرات څخه ټلیفون کړي وو، وي ملت خو خپل څه څومره وسده خپل کار کوي، خو داسې قوانين څومره جوړ سوي دي او بیا هغه څومره تطبیق سوي دي؟ د هرات مثال را کو چې په دغه شخصي امامونو کې دوی ټایرونه سوځي او هوای ککړکړې ده او خلک ناروغه شوي دي. دا تاسو د خپل تجربه په اساس څنګه په دغه شیانو دغه شخصي بزنسونه کاغه د فابریکې دي، کاغه دغه یو حمام ده، هغه واکدارانی د دې مالکین دغه ډول صحی یا چاپیریال کارونو ته توجه کی او هغه په دې پوی سیسی دا څومره لوی تاوان رسوي هم خلکو ته او هم حکومت ته هم ولس ته هم صحت ته.
دغه مشکل چې زموږ ورور مطرح که دا مخ په زیاتېدو دی په افغانستان کې موږ تاسې اورو هر ورځ چې دا د چاپیریال ککړتیا ورځ په ورځ یو لوی ستونزه په رامنځته کوي چې دی ته اوس مهال خلک ورته خاموشه سونامی ورته وایي، ځکه چې ظاهرا دغه د اضرارو او د دې خصوصا تلفاتو باندې کافی معلومات نسته، لیکن پر دې باندې علمي یعنی پوهنه او خلکو ته پوهاوی یو غټ لوی ضرورت دی چې دولت کولی سي چې په بین السکتوري اقدام سره په دې باندې اقدام وکړي، ځکه چې دا یوازې د روغتیا د وزارت هغه دی په یوازې دا کار نشي کړی.
ډاکټر صاحب، د چاپیریال موضوع په افغانستان کې په نورو ځینو هیوادونو کې د کله کله د اضطراري موضوع وګرځي، په ډیلي یا په د چین په ځینو ښارونو کې د ژوند مفلوجه کی او حکومت ارسی مجبور سي چې رخصتي اعلان کړي. د افغانستان چاپیریال یا هوا ترغوی پاک ده او که پراتلون که موږ هم د دغه سي وضعیت سره مخامخ کېدای شو،
یعنی کابل او خصوصا لوی ښارونه په افغانستان کې په مجموعي توګه اوس په هغو لوی ښارونو کې راځي چې هوای ککړه ده او دا مشکل وجود لري او ټول ور باندې پیږي، لیکن د پالیسی او استراتیجی مسئله ده چې دا باید جوړ سي او بین السکتوري مختلف سکتورونه په دې باندې کار وکړي او دا حالت یو هغه دی په اوږده موده کې دا ډیر مشکلات زیږي او اوس دپاره داسې خاص کوم بهبود په دې کې نه لیدل کېږي او امیدواره یو چې خصوصي سکتور او عامه سکتور په مشترکه توګه په دې باندې کار وکړي او لارې ورته پیدا کړي چې څنګه کولی سي چې دغه ککړتیا کمه کړي. او
طبعا نړیوالې ادارې به هم اندېښنه ورته لري چې د
ډاکټر
صاحب تاسې په دغه بل اورېدونکی اخلو او تاسې پوښتنه واورئ، مهرباني وکړئ ستاسې پوښتنه د ټلیفون قطع سو او غږ راځي. مهرباني د امریکا غږ خبرونې ته ښه راغلاست. بلې، او بیخي کور مودن پوښتنه وکړئ. د کوم ځای څخه؟ د تخار ولایت د ولسوالۍ نوم سم وانه اورېدو، خو په هر صورت پوښتنه وکړئ.
چاپیریال ککړتیا دا د خلکو په صحت باندې څه اغېز کولی شي؟ که بیا کوم تاثیر یې پر صحت کولی شي نو د دې لپاره څه په کار دي چې باید دا خلک څه وکړي؟
په همدې پوښتنه خو اوس م په دې وغږېدلو کور مودن، بیا به هم ډاکټر صاحب در باندې راسي بله پوښتنه اخلو. ډاکټر صاحب، په هغه کې په افغانستان کې که بیرته د ژمي وضعیت ته راسو، په ژمي کې نورې داسې کومې ستونزې دي عمومي چې نړیوالې ادارې ورته تر مخ کې وار له وړاندې ورته آمادګي لري چې بیا دوی ورسره
یعنی لوی مشکل ما په اوله کې ذکر که په هغه کې هغه د اوسېدو ځای دی چې زیاتره کوم خلک چې خصوصا بې ځایه شوي دي د غو دپاره خصوصا مشکلات ډیر زیات دی چې دوی په یخنۍ کې ژوند کوي او کافي د ګرمولو امکانات ورسره نشته. همداسې په ډیر کم ځای کې ډیر خلک یا شپږ کسه لس کسه په یوه کوټه کې اوسیږي او دغه د اوبو ته لاسرسی یعنی پاکې اوبو ته لاسرسی او ورسره کافی خوراکي مواد ته لاسرسی، دا ټول د دې باعث ګرځي چې د امراضو کچه زیاته سي په دې خلکو کې چې هغه دي په دغه کمپونو کې یا مختلفو ځایونو کې د بې ځایه شوي خلک اوسیږي او همداسې کوم خلک چې د هغه نه بان نه راغلي ستانه شوي دي، مهاجرین دي. او په سن کې دی په ډیرو ځایونو کې چې خلک په اطرافو کې خصوصا حتی په لوی ښارونو کې خلک اوسیږي د ګرمولو لپاره د کورونو او د ژوند لپاره امکانات ډیر کم دي او دا ډیر زیات د دې باعث ګرځي چې وقات د ژمني امراض خصوصا سینه بغل زیات سي او د یو طرفه به امراض زیاتیږي له بله طرفه د وفیاتو کچه لوړیږي خصوصا په کمکي ماشومانو کې چې د 50 کلونه عمر کمی.
ډاکټر صاحب په افغانستان کې دغه سل شاوخوا ولسوالۍ سي دي دا په ټولې په کوم ته خواو کې دي آیا ټولې د جنگ سیمې دي چې په دې تیرو کلونو کې رسېدګي ورته ډېره نه ده سوي او کنه د امن ولسوالیو د مرکزي ولایتونو کې سي امن د مثلا بامیان او دایکنډي په کې شامل دي د نورو لاملونو له امله له نورو علتونو له امله او کنه ټول په هلمند او
نه دا جمني پروګرام د پرچ کوم پلان په نظر کې نیول کیږي دا مشخص د جنگزپلو ولسوالۍ د پر نه دی دا هغه ولسوالۍ د پر دی چې هلته جمعي ډیره شدیده وي او په زمين کې د جمعي پوګدو کې لارې بندیږي نو دا په اساس باندې
ترتیب
سوی او غوته امکانات لیکل کیږي.
ډیر ښه ډاکټر صاحب هغه ما په سر کې یو خبر وکړ ژمنه مور سره وکړه چې تاسو به مختال راکوي تاسو د دې برسېره چې په افغانستان کې ډېر اوږده تجربه ده هغه د کډوالۍ په وختونو کې مې د افغانانو سره په ډېرو سیمو کې کار کړی ده بیا مو په منځ کې یو شاوخوا لس کاله په منځني ختیځ کار وکړو د عراق او یمن وضعیت چې کله ګورو د افغانستان په څیر وضعیت هلته دی او که یو څه موږ افغانان عمومي که په خبرونو کې وینو تاسو خپل ګل سر ګل لیدلی حال اقلا د صحي اړخ راته وایستئ مثلا په عراق کې هم ډېر جنګونه وسول په یمن کې هم همدا اوس جنگ روان ده وضعیت د افغانستان په څیر ده
یعنی عمومي صورت سره ورته والی ډېر دي خصوصا د جنگ او امنۍ چې کوم موجود دي په څه په عراق کې دي څه په یمن کې دي منتها څه ته فرق چې موږ پکې وینو هغه اقلیمي او جغرافیایي جوړښت د افغانستان او دغه ملکونو تر یو حده پورې افغانستان ډېر اقلیمي نظره ډېر یو سوړ ملک دی او لارې بندیږي او غرنۍ سیمې پکې ډېرې دي دغه دوه تفاوت پکې شته نور تقریبا که هغه ته لاړ سو جنگ ته لاړ سو ناامنۍ ته لاړ سو عین مشکلات هلته هم شته او د خلکو د بې ځایه کېدو چې کومه ستونزې دي هم په افغانستان کې هم هلته دا مشکلات ټول سره شریک دي او همداسې د ظرفیتونو چې څنګه ما وویله ظرفیتونه د جنگ په اوږدو کې له منځه تللي او خلک هم د اقتصادي نظره امکانات ډیر محدود دي چې وکولی سي چې د مشکلاتو سره خپله لاس پنجه وکړي نو دا مشکلات تقریبا سره یو دي فقط اقلیمي او جغرافیایي تفاوت
او دا د جنگ موضوع چې کله خلک یو ځای بې ځایه سي دا نه یوازې په هغه خپل هغه خلک چې بې ځایه سي دي په هغو تاثیر کوي بلکې د راتلونکو ډیرو کلونو لپاره هم خپل تاثیر په منطقه باندې کوي.
بالکل اصلا یو خو تاثیر مستقیم په خلکو باندې دی چې بې ځای شوی دي ورسره دوی چې کوم منطقې ته سیمې ته ځي هلته عادي خلک چې ځون کی د دوی امکانات خپل محدود دي که د تعلیم تربیه لپاره دی که د اوبو ته لاسرسی لپاره دی او که غدې صحي خدمتونه لپاره دی هغه خپل مشکلات لري دوی چې ور باندې اضافه کیږي هغه سره په دغه کوم خدمات او کوم امکانات چې هلته موجود دي خپله دوی ته بسنه نه کوي نو دوی هم ورسره اضافه شي هغو خلکو ته هم د دوی بار زیاتیږي د امکاناتو او د خدماتو.
ډیره مننه ډاکټر صاحب محمد داود الطاف په افغانستان کې د روغتیا د ادارې د استرالي پروګرامونو تنظیمونکی. درنو اوریدونکو په پای کې ډاکټر صاحب داود ویل چې جغرافیه او امکانات شاید متفاوته خو جنگ په ټولو هیوادونو کې هم دغه یو ډول ناخوالی رامنځته کوي عراق او افغانستان او یمن که هر ځای وي جنگ د ډیرو لوی لوی ستونزو مور بلل شوی ده او ثابته شوی ده خلک بی ځای شي او د دې نه یوازې په خپلو بې ځایه شوي خلکو بلکې کوم ځای ته چې دوی ولاړ سي هلته هم د امکانات او د نشوال عمل ستونزې ایجادېږي. تر بل پروګرام پورې مو په الله سپارمه زموږ د دریخ پرونه اوس پیلېږي هغې ته غوښ شئ خمه خم تخته پامان.